احمدی صاحب تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې امریکا په رسمي ډول تیر شپه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه. د دغه شل کلن پوځي ماموریت ګټې سوې او نړۍ او افغانانو ته پیغامونه څه دي، په دې اړه درته وړاندې په راپورونو کې معلومات درکوو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه. امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت دوهې ته ولېږدوه، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي د هغو کسانو مخه دې نه نیسي چې له کابله ووځي. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کنډ فرانک مکنزي د اګست د 13 په مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شپې په 12 بجو وروستي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګره ووتل. تیره شپه د کابل په ګڼو سیمو کې د خوښۍ ډزې شوي او اورشیندونکي پټاقۍ هم هوا ته پورته شوي. امریکا او ائتلاف له یو لکو درویزرو زیات کسان په شاوخوا دو اونیو کې له افغانستانه وایستل. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمین دوهې ته ولېږدوه، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلنکن دا اعلان څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلنکن ویلي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړې لیک په خپرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتو اجازه ورکړي. دغه پریکړې لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندي لیک لپاره باید کابل کې یو خوندي سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړې لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشری خدمتونو ته لاسرسی ولري، او دغه هیواد کې باید بشری حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی ویلي په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین تازه په پیلېدو دی. د ګراندی په حواله دا خبره پرون د یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې یاده شوې ده. ښاغلي ګراندی که څه هم د خلکو د ایستلو ماموریت او د هیوادونو منډې تړلې ستایلي، خو ویلي دي چې د خلکو د را ایستلو تر ماموریت وروسته به د 9.5 میلیونه افغانانو لویه برخه په هیواد کې دننه پاتې وي او سختو بشري مرستو ته به اړتیا ولري. د یو ان ایچ سی آر مشر زیاته کړه په یو داسې کړکېچن حالت کې چې میلیونونه خلک کوچکالیو هم ځپلي، په هیواد کې دننه د بشري مرستو تمویل تر ډیره بریده له ستونزو سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له بې حده ډېرېدو شکایت کوي. د کندهار د اوسیدونکو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو خلک سخت ځپل، او اوس چې د توقع خلاف بیې لوړې شوي دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له دې ډلې د کندهار اوسیدونکي ثناءالله ازادي راډیو ته وویل
موږ د یو جنګ حالت څخه راوتلي اوس، خو بیا هم خوراکي توکي غوړي بره همدارنګ اوړه تر څنګ نور شان ډېر ګران سوي دي. د هېچا وسواس نه دپاره چې د ځان لپاره خوراکي توکي واخلي.
د خوراکي توکو د لوړېدو ستونزه نه یوازې په کندهار بلکې د پلازمینې کابل په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې هم محسوسه ده. او په بلخ کې د طالبانو د ډلې مسؤلان وایي چې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه په منظم ډول پروازونه پیل شوي دي. شمال ختیځ زون ته د طالبانو فرهنګي مسؤل او د یاد ډلې ویان ذبیح الله نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي ډګر د ټولو اسناد لرونکو مسافرو پر مخ خلاص شوی. نورانی وویل چې کامیار داخلي هوایي شرکت او نور نړیوال هوایي شرکتونه کولی شي په بلخ کې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه د هیواد دننه او بهر مسافر ولیږدوي. د دوشنبه په ورځ د بلخ هوایي ډګر له کابو 15 ورځې وروسته پرانستل شو او د پاکستان درې سوداګریزو الوتکو دغه میدان ته خوراکي توکي انتقال کړل. که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، ادرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوه. له افغانستانه د خلکو د رئیستلو د بهیر د بشپړېدو او هم د امریکا د شل کلن پوځي حضور د پای ته رسېدو اعلان تیره شپه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکنزي وکړ. طالبانو هم ویلي چې تیره شپه 12 بجې د امریکایي سرتیرو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوه. طالبانو یو بل ته مبارکي ورکړې او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د خوشحالۍ جشنونه هم جوړ شوي دي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسو. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکنزي د اګست په 1 د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
غواړم له افغانستانه زموږ د راوتلو او د امریکایي اتباعو درېیم هیوادونو وګړو او افغانانو د رایستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. وروستۍ 30 الوتکه د اګست درشمه د امریکا په وخت ماسپښین په 3 بجو او 9 دقیقو د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر والوته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان او د خوشحالۍ پیغامونه خپاره کړي. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل د شپې په 12 بجو وروستۍ امریکایي عسکر د کابل له هوایي ډګر ووتل. له کابل د امریکا د وروستۍ پوځي الوتکې په جګېدو چې په ځایي وخت د شپې شاوخوا 12 کې دي، په خواله رسنیو ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس شوې چې ګواکې طالب وسله والو د خوښۍ ډزې کړې. مجاهد په خپل ټوټرو لیکل په کابل ښار کې د ډزو غږونه د خوشحالۍ دي، خو طالبان یې د کابو کولو په حال کې دي. امریکا بیا دا پوځي ماموریت د یو خاص هدف لپاره پیل او د جنرال فرانک مکنزي په خبره سرته ورساو.
both the end of the military component
د نن شپې راوتل هم د خلکو د رایستلو د بهیر د پوځي ماموریت ختم او هم د نږدې شلو کلونو د ماموریت پای ته رسیدل په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 لږ وروسته پیل شو. دا ماموریت چې د القاعده مشر اسامه بن لادن او نور ګڼ ملګري یې پکې لمنځه وړل شول ارزانه پرې نه ووت. د 2016 امریکایي عسکرو او ملکیانو په وژل کېدو او د څه باندې 30000 د ټپي کېدو په بیا تمام شو. بدبختانه په دې شمېر کې د امریکا 14 هغه پوځیان هم شامل چې تیرونه د یو داعش انتحاري بریدګر په برید کې وژل شول. تیر نږدې شل کاله چې افغانستان په جګړو کې څومره کسان وژل شوي دي. اسوشیټیډ پریس خبري اژانس څو ورځې مخکې په دې اړه باندې ځینې جزئیات خپاره کړل. له هغې ډلې لکه څنګه چې جنرال فرانک مکنزي ویلي دي 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. همدارنګه د 3846 امریکایي قراردادیانو د وژل کېدو تایید شوی دی. په دې ډله کې د افغان پوځ او پولیسو 6000 غړي، همدارنګه د ناټو او ائتلافي ځواکونو 1000 غړي شامل دي. شاوخوا 3500 افغان ملکیان هم په تیرو شلو کلونو کې وژل شوي دي. د طالبانو او نورو مخالفو جنګیالیو په ډله کې بیا څه باندې 15000 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 4500 بشرپالي او مرستندوی او همدارنګه دوه خبریالان هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي. ښاغلی مکنزی بیا ډاډ ورکړ د هغو کسانو د رایستلو لپاره به ډیپلوماتان فعاله پاتې وي چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي. په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستانه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ائتلاف له 1,30,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی د خلکو د رایستلو د بهیر وروستي جزئیات هم شریک کړل، خو ویل ښایي شمیر راتلونکو ورځو کې لږ بدل شي.
Over an 18-day period.
د اگست له 14مې د امریکا پوځي الوتکو څخه باندې 9,000 ملکیان د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر راوېستل. په دې کې 6,000 امریکایان هم شامل دي او څخه باندې 3,000 نورې افغانان او د درېمو هیوادونو اتباع دي. په ټوله کې به امریکا او د ائتلاف الوتکو په ګډه 1,30,000 ملکیان راوېستل. امریکا داسې وخت له افغانستان ووتله چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان واکمن دي. شل کاله دمخه د امریکا په رهبرۍ ائتلافي ځواک نو په اصل کې د القاعده د ځپلو لپاره افغانستان ته ورغلل، خو د طالبانو رژیم هم ړنګ کړ. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ موقته انتقالي او ورپسې رسمي ولسمشرۍ دوره پیل شوه، او تر هغه نږدې 4 کاله وروسته واک د انتخاباتو له لارې محمد اشرف غني ته انتقال شو. ښاغلي غني تر نږدې 8 کالو ولسمشرۍ بالاخره د اگست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل تر لوېدو وروسته افغانستان پرېښود او اوس د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابو
زبیک ده. و امریدل چې امریکا په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت 13 شپه پای ته ورسوه. دوی وایي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پرانیست چې پر ډیپلوماتیکو اصولو به ولاړ وي. دا چې د امریکا شلکلان حضور څومره ګټور وو او اوس یې د ماموریت پای نړۍ او افغانانو ته څه پیغامونه لري، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په امریکا کې د چارو لکتونکي شفیق همدم نه وکړي.
متاسف سره باید ووایم چې افغانستان ته به پیغام متفاوتی نسبت دې ته چې نړۍ ته ده. نړۍ ته خو پیغام دا و چې د دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېده، خو له بده مرغه په افغانستان کې شل کلن جګړه پای ته ونه رسېده. دا جګړه لا هم دوام لري. افغانستان کوم سیاسي نظام نه لري، یو سیاسي او حتی نظامي او ډیپلوماسي خلاکه خلک ژوند کې، یو له بده مرغه حتی افغانستان افغان وګړي هم ناهیلي دي. خو طالبانو ته بیا د خوشحالۍ خبره ده، هغوی ته د برلاسي او د ګټلو او د جنگ د وړلو پیغام ده.
فکر کوي امریکا په 13 کلونو کې هغه څه چې غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي، که څه هم دوی وایي چې هغه هدف چې له ترهګرۍ سره مبارزه وه د اسامه بن لادن او د القاعده شبکې له منځه وړل وو، هغه هدف ته ورسېدل. فکر کوي دا ماموریت یې بریالی وو؟
البته یو برخه بریالی وو چې د القاعده شبکه مشر اسامه بن لادن دوی له منځه یووړه، خو د القاعده شبکې ترمنځ شاوخوا 2 نور توریستي کړي همدا اوس د افغانستان او پاکستان د سرحداتو په منځ کې فعال دي، او حتی کابل کې مونږ تاسو ګورو چې داعش خپل بریدونه کوي. بلې، بدون له شکه خپل غچ واخیست او اسامه بن لادن له منځه یووړه. خو زه فکر کوم چې دا به هم د وخت نه مخکې وي چې وایي چې القاعده غښتلی شوی اوس، او یا هم د توان بیا لري چې د 1 سپتمبر او داسې نور لوی بریدونه ترسره کړي کنه.
او همدان صاحب سیاسون خو به خامخا خپل ماموریت بریالی بولي. د امریکا ولس ځوانان دغلته دغه جګړې په اړه څه فکر کوي؟ د خپل پوځي ماموریت د پای په اړه څه فکر کوي
ځوانان، ولسی خلک، یا پخوانی سرتیری چې افغانستان کې ډیپلوماټان کار کاو؟ په دې تور تقریبا 14-15 ورځې کې موږ ډېر نږدې سره کار کاو، خبرې هم کولې. دا هم دغه نجات ماموریت کې نو دا چې کاس په معنی لیدل کې هغه خواني لوی منصبدار او یا ډیپلوماټ یا نارینه خزه او چې یو واري په ټلیفون کې را سره نه جړلې او خفګان نه ظاهر کړي، نه ویل چې ولې موږ افغانستان په دې حالت کې پریدو، یا بل خصوص افغانان په دې حالت کې پریدو. نو د ولس پښتنه هم دا ده چې صحیح ده چې د القاعده سره موږ جګړه وکړو، اسامه بن لادن خو موږ لس کاله پخوا وژه، دغه شل کاله ولې افغانستان کې یو، حتی اقل دغه لس کاله وروسته ولې افغانستان کې یو؟ آیا هغه هدف هم موږ ترلاسه کړی چې د افغانستان بیا رغونه او ډیموکراسي او د ښځو د بشر د حقوق او د لږکۍ او د حقوق خوندي کولو نه؟
او همدان صاحب، روسي پښتنه امریکا تازه اعلان کړی د بهرنی چارو وزارت چې دوی بل افغانستان سره ډیپلوماتیک ماموریت مخته وړي، خو دوی دغه ډیپلوماتیک ډیپلوماټیک ماموریت له کابل د لانډي مودې لپاره دوه ته انتقال کړی دی، قطر ته انتقال کړی دی، دا د افغانستان لپاره په څه معنا کې دی؟ لشي
لبل مرغه دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی او چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی به روسه دا غینه دا توافق هم شو چې دا سفارت د غیته انتقالي میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دغه سفارت لاړه د نظامی ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو، دا په دې معنا ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ. هغه په دې معنا چې د نړۍ په راس کې، د نړیوال ټولنې په راس کې، د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان